افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوې چې د هیلو رنګ ډرامه او د ازادي میلمه پروګرامونه پکې اوریدلای شئ. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا لومړۍ نیټه د مې میاشتې 28مه. په پیل کې خبرونه. افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د ایران د پوځ د یوه جګپوړي چارواکي په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اړه له خبرو اترو وروسته د نړیوالو تعهداتو په رڼا کې خپل لیدلوري وړاندیزونه او طرحې وړاندې کړي چې د دواړو ګاونډیانو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دواړو لوریو په راتلونکي کې پر لازمې همغږي ټینګار وکړ. په دې خبرو کې د ایران د پلاوي مشري د هغه هیواد د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال بهرام حسینی او د طالبانو لخوا د پوځ د لوی درستیز مرستیال حاجی مالی خان صدیق کوله. د ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي په مشرۍ دغه پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر لفظي ناندرۍ زیاتې سوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان کې د جنګي تبې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د جنګي ناروغۍ د ښه مدیریت کولو په درې ورځنیو 12 روزنیزو کورسونو کې 15 ښځینه روغتیا پالانې روزلی دي. WHO ویلي د بارانونو له موسم سره د ډینګي پیښو د زیاتېدو امکان سته او له همدې امله دوی روغتیایي کارکوونکي روزي چې دغه ناروغي ښه مدیریت کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په دې وروستیو کې د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار د 300 روغتونونو او 250 روغتیایي مرکزونو 300 ډاکټرانو، نرسانو او د لابراتوارونو کارکوونکو ته روزنه ورکړې ده. ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي له 2022 نه د کال راهیسې په افغانستان کې د آبادی په نوم پروژې له لارې د نږدې 300,000 بزګرو ښځو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د UNDP څانګې پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې د فاطمې په نوم د یوې افغانې یادونه کړې او ویلي دي چې نوموړی د خپلې کورنۍ یوازنۍ ګټیالۍ ده چې د دې ادارې په مرسته توانېدلې د خپلو وضو د مستو او چکې د پلورلو له لارې خپل ژوند مخته یوسي. افغانستان چې اقتصادي تر ډېره پر کرنه ولاړ دی، په کلیوالي سیمو کې ښځې د کور د کارونو تر څنګ له خپلو سړو سره په کروندو کې هم مرسته کوي. د روسیې هغه ادعا چې وایي د اوکراین بخمود ښار یې تر بشپړ کنټرول لاندې راوستلی که په خپلواکه توګه تایید سي، دا به د تیر کال له دوبي راوروسته د اوکراین په جګړه کې د مسکو لویه بریا وي. که څه هم د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د اوکراین د پوځ مشرانو د کرملین دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې په بخمود کې اوس هم جګړه روانه ده، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ وروسته له هغې خپلو پوځیانو ته د مبارکۍ یوه اعلامیه خپره کړې چې د روسیې دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو ډلې مشر د دغه ښار د نیولو اعلان وکړ. د واګنر ډلې وسلوالو په بخمود کې د مسکو د جګړې په لومړۍ کرښه کې حملې ترسره کړې دي. د اوکراین ولسمشر چې په جاپان کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون کړی و، د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې روسي ځواکونو په بخمود ښار کې هیڅ روغ نه دي پرېښي او هر څه تخریب کړي دي. په بلغاریا کې اعتراض کوونکو چې ځینو یې د روسیې بیرغونه له ځانونو سره لېږدول په پلازمینه سوفیا کې هغه ودانۍ زیانمنه کړې چې د اروپایي ټولنې چارواکي پکې اوسېدل او له خپل حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې اوکراین ته خپله مرسته ودروي. اعتراض کوونکو پر دغې عصري ودانۍ چې له شیشو او فولادو جوړه ده او د اروپایي کمیسیون او اروپایي پارلمان استازي پکې دیره دي، سره رنګونه وویشتل. ویل سوي د دې سره رنګ هدف په سیمبولیک ډول د جګړې او وینې تویدنې څرګندول وو. په بلغاریا کې پرونی مظاهره د هغو ګڼو غیر دولتي سازمانونو او اشخاصو لخوا تنظیم سوې وه چې کرملین پلوه ګڼل کیږي. په اعتراض کوونکو کې چې شمیر یې شاوخوا زر ګڼل کېده، د اروپایي ټولنې د یو مخالف ګوند او د پارلمان استازي شامل وو. بلغاریا له روسیې سره ژورې تاریخي اړیکې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې دوی 104 نور ښځې او ماشومان له سوریې څخه تسلیم کړل. د تاجکستان په سلګونو وګړي په سوریه کې له افراطي ډلو سره ملګري سوي دي. په ترلاسه سوو کسانو کې یو دیرش ښځې او درې اویا ماشومان د غرض د قزاقستان پنځه وګړي شامل دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د قزاقستان دغه پنځه وګړي د قزاق چارواکو په غوښتنه تاجکستان ته سپارل سوي دي. دغه ښځې او ماشومان په هغو کمپونو کې ساتل کېدل چې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو تر حاکمیت لاندې د افراطي وسلولو د خپلوانو لپاره ځانګړي سوي وو. د بشري حقونو ډلو له اوږدې مودې په دغو کمپونو کې د ژوند ناوړه شرایط او پراخ جنایتونه غندلي دي. په زرګونو بهرني افراطي وسلوال له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره ملګري سول او دوی خپلې ښځې او ماشومان هم له ځانونو سره هغې خلافت ته راوستل چې داعش ډلې په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې اعلان کړی وو. د هندوستان د غوره لیگ یا ای پی ایل د لیگ پړاو سیالۍ بشپړې سوې او ګجرات لوبډلې په خپله پرونۍ لوبه کې د بنګلور لوبډلې په ماتولو سره د نمرو په جدول کې یو اربیا لومړی مقام وساته. پرون د ګجرات ټایټنز او رویال چالنجرز بنګلور ترمنځ د لیگ پړاو وروستۍ سیالۍ ترسره سوه چې ګجرات لوبډلې په شپږو وکټو وګټله. د دې سیالۍ ګټل د بنګلور لوبډلې لپاره خورا اړین وو، خو هغوی ونه کړای سوای چې د 198 منډو دفاع وکړي او په دې سره سږکال هم پلی آف ته له رسېدو پاتې سول. په دې سیالۍ کې د بنګلور لپاره ویرات کوهلی او د ګجرات لپاره شبمن گیل سلیزې ووهلې. راشد خان او نور احمد هم خپلې لوبډلې ته ښه ولوبېدل چې راشد خان یوه او نور احمد دوې وکټې واخیستې. د لیګ پړاو تر بشپړېدو وروسته ګجرات ټایټنز په اول، چینای سوپر کینګز په دویم، لکنو سوپر جاینټس په دریم او ممبئی انډینز په څلور مقام کې پاتې شو.
هیلو وڑانگا رادیوی ڈراما دے ٹھولو دے کامیابی او خوشحالی ملگری
تاسو تا وایا لگا شیبا غلی شای وکشه چه طبیعت صدر تا وای. تاسو ده طبیعت غگونا واوری دل ده طبیعت غگونا او ده غرونو چپتیامو احساس کرا دشنا آسمان نندارمو وکرا پوشوی چه تاسو تا یه سوائل مونگ او طبیعت نشلی دون که اڑی کلرو راشه چه ده طبیعت جب همز دکرو سول یو بل سرا وگڑیگو او دی او بل په خبره او په هیګو راشه چې د ګلونو خنداز دکړو د مرغانو سندرې زمزمه کړو راشه چې د ونو قدر وکړو د ونو او بوټو هر کله وکړو او غیګه ترې چار پیر کړو سو یخ سورای او خوږې میوې مو په نصیب شي. دوی ټول زمونږ د ژوندانه برخه ده، زمونږ ملګری دي. مونگ له دوی پراتا جوان نشو کولای. راش خپل غیگ ورته پرانی زی او خراغلاس ورته ووایی. مونگ له طبیعت سر نشلی دون که اړیکه لرو. مونگ له او بل نه پراتا جوان نشو کولای. دوی پر مونگ او مونگ پر دوی ودانیو.
خیالی سویا؟
آه، سوای موره؟
مورد صدقه شا، مورد جار شا، مریض خوبه نه، چای و دوره ده دیر کم خوارل.
نه موره، مریض نه، اصی ما ویل چه دا بلچه و کلنگ بزه زان سرا واخلم، لار با می بیاورو سرا بسی راسی.
دلمر لکم یا پارا خطله، چه خیالی زوی می لما سرا کار تزی.
خود تو مور می وایی، چه خیالی چورتو نوهی یا کار نکوی؟
زاو مور خود استا پا خیر وایو لیکن تو رو آتشو خیالونو چنه جوریه.
خیالی زویا پلار ده خوایی اولاد خوبی ده هم دیده پارا چه مور او پلار ده خیر رسیگی تخ پل کورانه او نور و خلکو پا خراشی.
نو ما تاسو یا نورو خلکو ته کله بد رسولی دي؟ ایله له ځان سره غلی کینم او په خیال کې ډوب شم. تاسو مې همدې ته نه پرېږدئ؟
خیالي زویا، د مور خبرې دې ډېرې دي، راځه چې زه او ته په خپل کار پسې ځو.
سمه ده پلاره، ته مخکې شه، زه به د شا لخوا غلی غلی در پسې درځم او خپل خیال پلو به مکم.
بسم الله که زویا، زه چې روانېږو.
درځه پلاره له خیره.
خیالي زویا، نن چې ته کار ته روان شوې، زه به د کلي په ماشومانو پتاسې وویشم.
زما برخه پتاسې به راته وساتې.
ښه ده زویا، په سترګو. چې دا پلوشه ولې پسې ورکه شوه؟ ویلې وو چې اوبو ته به یو ځای ځو. عمر یې ډېر دی، لکه چې راغله.
قندی ګل ترورې،
دا د زم راغلم. راځه، خدای دې هر کله راوله، ستړی مه شي لورې.
ښه ده شې ترورې، خدای دې د بچو نه غم وساته.
آمین له تا سره. راځه دلته دې بالښت ته تکیه وکړه، یوه پیاله چای به وڅکې، بیا به اوبو ته ځو.
نه چای نه څکم، دا منګی اول خالي کړه، بیا به نو چینی ته پسې ځو.
په منګی کې څه دي؟ هغه لنډۍ ده چې وایي ته د ګودر غاړې ته راشه، ما په منګي کې پراټې راوړې دي. نه چې پراټې دې پکې راوړې وي.
وهي ترورې، پراټې مراټې نشته، د سلمان عاشق مینې وریجې مې پکې راوړې دي، تیمت خان له ویرې مې په منګي کې راوړې.
ښه کور دې ودان، زه به دا وریجې دې بل لوښي ته ترې واچوم.
په منګي کې د سلمان څادر هم ورسره دی، په هماغه څادر کې ورته غوټه کړه.
سمه ده.
ګوره قندي ګل ترورې، حاجي شیرین کاکا ته به ووایې چې د همت خان نوم دې پټ وساتي. که سلمان عاشق ته ووایې چې وریجې د همت خان غلا کړې وي، په ټول کلي کې به ډنډوره شي.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
واه واه، نام خدای دی وی مور جانې، دا د څومره خوږه سبزی پخه کړې ده، د چا خبره سړی ګوتې ورسره خوري.
دارو دې شه سنگینه زویا، دومره خوندور خواړه بنوي دې هسې صفت کې.
نه په رښتیا خوندور دی مورې، که څنګه پلاره؟
خوند خو یې ډېر ښه دی، خو یو بله خبره هم پکېشته.
سنگین پلاره، تا لکه چې خوب کې راویسته.
نه نه، زه یې د صفت خبره کوم. هغه دا چې مالګه مناسبه ده، یعنې ډېره نه ده، غوړي هم پکې ډېر نه دي.
پلار جانا، زه به یو بل صفت هم وکماو.
بس بس سنگینه زویا، تاسو نو بیخی غواکی او پلوونه ترې جوړ کړل.
غواکی او پلوونه نه غواړي، هر خواړه چې ښه او پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه ښه دي. ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیاز هم ډېر نه دي سوځېدلي.
وی زویا، ته خو سم ډاکټرې، که د ډاکټرۍ سبق دې وویلو لوی ډاکټر به درنه جوړ شي.
اوهو، تاسو د ډوډۍ په سر خوږ مجلس نکلولی دی، د مرګي دې هېره شي، ملالۍ مو هېره کړې ده.
لږ مخکې خو همدلته وه پلاره، چې دا چیرې لاړه؟
ته صبر چې زه ورغږ کړم. ملالۍ لورې، و ملالۍ
څه وایې مورې؟
مور دې جار شه، ته چیرته پټه وې؟ راځه موږ ډوډۍ ته ناست یو.
زه دلته یم، اوبه او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي.
وی پاک لاسونه دې جار شم، راځه چې ډوډۍ درنه سړېږي.
ښه ده مورې، در راغلم.
ته راشه زما څنګ کې، کینه راشه.
نه نه، ملالۍ لور مې زما تر څنګ کېني.
سنگین لالا، د پلار تر څنګه به کېنم.
ښه نو، خوښه دې چې زه نه یم در باندې ګران او پلار مې در باندې ګران دی، د دوی تر څنګ کېنه.
نه لالا، داسې نه ده، تاسې ټول را باندې ګران یې.
ملالۍ لور خو زموږ د کور ډیوه ده.
خدای دې دا ډیوه روښانه لري، په موږ هم ګرانه ده او موږ هم ورته ګران یو، او زه بخښنه هم ترې غواړم.
د څه شي بخښنه سنگین لالا؟
خو موږ ډوډۍ ته ناست وو او ته مو هېره شوې وې.
خو زه په خپله لږ وروسته راتلم.
نو مخکې ولې نه راتلې؟
په کارتوني مجله کې مې یوه کیسه کتله.
په کارتوني مجله کې د څه شي کیسه وه؟
چې ډوډۍ وخورو بیا به یې کیسه درته وکړم.
ا کاکا خوشاله درته چول ستا ویختان جوړ کوم او کده چنارګل
عاشقا هیر دی ډیر شوی د چنارګل ویختان خود پارون جوړ کړی
ته خوای لکه مې ورځ چې یو من مینې وریږي را نغلا کړی دی او مازغه به بیخي کمزوري شوی دی خدا ورستی
خدای به خیر کړي اوس نو دا ویختان را ته پاک پچاړه وخره
په دوار سترګ کیره دا
عاشقا لاس پو رو خو روا کور دی وام لغلی ڈاکشا آسے ناچے دا کاکا خوشحال سر نا تو پمبے پٹائی جوڑ کے
یار چنار گولا کدے خوشحال کاکا دا سر تو پمبے پٹائی جوڑ سی لا گٹھ بپ کیو کی او
عاشقا دے چنار گول خبر تا واگ مگدا چے غوچ بم کی
وهم چې لالا بیگم اوسه گا عاشق مخفل کار کے استاز دے استاز او
چنار گولا
وایم کور دے لغلی ڈاکشا کاکا خوشحالا سدی ویل عمل کواسه
هاسه ما ویل چې د ژرند غاګ داس بدل غوندې شو چې په ډول کې خو به غنم نوی خلاص شوی
غم مکوا کور دی وایم لغلی ډاکشا زبان دا هوس وسم
اخ خو چې چنار ګل دی ولېګا کړه تی ډیر کمی سړی لکارا بس یو
چنار ګل خ سړی ده خوان داوری خبری کن
او خسرای خوده او آقا ده آجی شیرین هم را روانده والا چه لکه چه ده ویختان جوری که سنگا
با خیر ده راشی زما ویختان تیار شد تی با ده آجی شیرین ویختان ور جور کن زبا خشین لونگین چای در تراوله
یارا کاغا خوشانه زبا دزبا خبر ده اکرا رازه رازه آجی شیرین خانه چه شین لونگین چای هم نقص شو که نه
ستا خبری ترشنه لونگین چای هم خوان داوری دی
تو پخپلا گل سڑای او گل گل خلق هم پیجنه رازا کینه خا دارت وچه سر ویختان دی جوڑ کم او که بریتون
نه ده سر ویختان جوڑ کم او نه بریتونه بس اسی راغلم چی و خوگا خبر ده سر شریکه کم
چیر تا لکه چی واده واده ترک ده چه خوایم چه وخی و پلاونه پکی وخرو او خست سرکای دور پکی وغرم بای وغرم بای غرم بای کنه چه خبره ده
واده واده خو نده خدا ده پلاو خبره پکشتا
اوه خبره مې سر خلاص نه شو ګوره ګله برانه نه کوي د چا خبره له کوپړی وې د عقل مارغه الوتی دی
زړه مه وهه د عقل مارغه به دې بیرته کوپړی ته راشي ته صبر دا دې ورکې مینې وریجي
هو دا څه وینم دا له کومه را پیدا شوې دغه د وریجو غل خو راته وښایه که نه چې په ټول کلي کې رسوا کوم او ډنډور ورپسې وغږوم
پغل عمل پسی مگر زا نخپلو بچو سره نوش جان کا آغا چاتم دعا کوا استا اور کہ را پیدا کړه او پتہ از لکو گید
صدیقے تے خڑو لو کی دیو منزل کلا پات دی
دے ملالے پلارا منزل یو بولا اوسل مر تک گھر چ وچھی
مور جانے گڈیر پاتی وچ زم در سر امراستا وکم
مور دی جار شاہ سنگین زویا داد علمات اکدام
خمال علی لوری داده ستا عمر خوب زای شو
پلارا زما کم عمر
ولی هیر دی شل تا ویل چه لاسونه پو با و سابون او منزو چه ده خورل و لوخی هم او منزل شی بیا با ده کارتونی مجلی کی صدر تا کوام
اوه را پیاد می شوال
چه در پیاد شوال نو رواخل مجلی و منگ تا کیسا وکا
سمه ده روا بخلم
چه تا دیگی که ده زبای در تا رواخلم
ده نانزکو ده کرتانه پسر می پتخ تیخی ده
جری راوڑا چه زمونگور ده تلواسه ده
داده ایرامی اوڑا ده کسا می یاد آولا
وی ده خو نانزکی پکی رسم دی
خو دم ده نانزکو کسا ده
ده یوه نانزک چم رخ کده و پاک کاری
ده مخا و لسونه پاپ و بو و سبون منزی زکه ده سی خخ کاری
او ده بلا لکه چه ناروغه ده پا مخ مو گلاب فکر کوم استفراغ کوي
لکه چې ناسی درد کوي پر ناسی لاسی خی دی
هو دی با لاسو ناو مخ پا و با و سابون نمینزل
خو دی بلی و خیار نانزکی نصیحت نه ورته کوه
نصیحت ورته کوه خو دی با خبره نمانلا
ملالی لوری و خیاران وای چه اول سرای باید پا خپلا پخه کارو پوهیگی که پا خپلا نپوهیگی دی بل و خیار بنیادم خبره دی اومنی
دا کی سبا پا دی نور و پانو که هم پسی اگده شوی بی؟
خو تصابر چه دا نور پانو ایوارا
شکر دلتا خوی دکتری تراوستی دا دا د په چپرکټ کې پراته ده او سیرم یې ورته لګولی دی.
دلته ډاکټر ورته ویلي چې بیا به لاسونه پاک او اوبه او صابون مینځي.
ښه ښه، نو دا ځل خو به د ناروغې نانځکې هم د ډاکټرې خبره منلی وي.
خود منلې ده دادا، وی ګوري
وی دلته خو نانځکې کتار د لاسونو مینځلو لپاره ولاړې دي. هغه دی د لاس مینځلو د لوښي تر څنګ صابونه میښی دی.
دا د کتار په سر کې چې لاس مینځلو ته ولاړه ده هماغه مریضه نانځکه ده.
ملالۍ لورې، له ما سره د نوی فکر پیدا کړه. که خدای کول ستا له برکته به د ټول کور دپاره یوه ښه ډالۍ راوړم. ملالۍ لورې
پلاره سدویل
شاباس، دلته د سړک له غاړې لږ را دیخوا کینه، دا زموږ د کلي د موټرو اډه ده.
موټر خو نشته پکې.
اوس به راشي لورې، د کلي فلانکوچ بازار ته ځي راځي.
بازار به ډېر لوی وي، ډېر دوکانونه به لري.
هو لوی دی، ته به هم د خپل وطن بازارونه ووینې لورې.
پلاره سړکونه چې پاخه شي موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسیږي که نه؟
خدای مهربانه دی لورې، سړکونه به هم پاخه شي.
په بازار کې به ماته رنګي او د رسم کتابچې م اخلي که نه؟
هو خود یې درته اخلم.
ته څومره ښه یې، ډېر راباندې ګران یې پلاره.
ملالۍ لورې ته هم راباندې ګران یې. لگ پکرا رگے گا صدر تام چھ پختر در نہ کوم تہ خبر تہ وار نہ راکوی
تہ خبر وار بیا پ موٹر کی درشی یو زر خو موٹر تہ وخی جی
والا کا شاغا زور مکاوا بارام خبر ور سرا وکا
استاد فیروز تہ خبر سر نہ خلاصی کی.
استاد فیروز دی کلینر تہ لگ نسیات وکا
دتہ خود خدا ہدایت دا ہم داس دے تا تا چویل
ما دا ول چھ دغی خوازی تہ سودا اخلا مگل ماجرات نوی راغلی تاسو خو به په موټر کې راوړی شئ که نه؟
بیا غمه اوسا، دا ډېر تنګ فلانکوچ دی، که ته اوړو بوجۍ اخلې کبل څه باز د موټر په سر یې درته راوړم.
کور دې ودان استاده. ملالۍ لورې
څه دې ویل پلاره؟
پلار دې جار شه لورې، درخېژه موټر ته.
ښه ده پلاره. دا دروازه خو بنده ده.
والا کا شاغا
ہاں استاد
دا دروازہ اور تخلاص ہے
کا سما دا صبر شابا سی بیڑے وٹھو خجی
جان مکوا خیشو
آفرین دورے د کڑکی خوا تکی نا دا غسی آفرین
لارا لارا کی تو زاین نہ رتکی
ولی نه په دواړو سترګو
زله خیر استاد پونده که د توغندې غوندې ورځپي
خیالي ګله چې یوه خبر درته وکړم خفه کېږي خو به نه
خوشحال کاکا چې خبره مې په تا به برابره نه وي چې ډېره خوږه خبره م وي
پې خفه کېږم
چه داس دانو زبان خلی تا کلپ واچو
نه نه کاکا خوشحالا وایم پر لڑکی بالی گنزا نپری دی خاما خاده خبر ور توکا
کاکا خوشحالا چه نارگول خوایی ستا خبر چه سمر ترخم وی نپی خپا که گم
خیالی ارارا چه پزره که دادر تیره نشی چه موگ بستا پا چای او پا گڑ ستریو او
او کنه خیالی ده خوشحال کاکا چه رنده خود ده شین چای او توری گڑه لنگر ده لنگر دلتا هر زوک رات لیشی شین چای او سره توره گڑه نوشی جان که ولیشی
زب ایگم چه تاسو پا چای او پا گڑه نخپا که گئی کنه زکل رات لیم وای چیر تا چه زده زی آل تا پی خیزی
زده ده خدا روح لارا خیالی ورارا خپا کېږي نه له دې خیالونو او چرتونو څه نه جوړېږي
خیالونه خو د وریښموش نه او سره ټالونه دي له دې ټالونه مې مرا کوزاوه
وایم کور دې نه غلې ډک شه خیالي په دې ښکلې خبره خوشحال کاکا مې پازا بوا په کور کلي کې چې یو نیم لیوانی امی خوان کوي
چنار ګلا ته په لوی لاس لیوانی ترې مه جوړاوه خیالی تکړه ځوان دی، باید چې د خپلې کورنۍ، کلی او ولس خدمت وکړي.
ښه نو زما د لاس څه پوره دي، زه د چا څه خدمت وکړم؟
داسې مه وایه، ته هر څه کولی شې. په صورت روغ یې، ښه هوښیار ځوان یې، ځان په لیونتوب مه وهه.
وایم کور دې لغلی ډک شه خوشحال کاکا، خو ته ورته ووایه چې څه دې وکړي او څه دې نه کوي.
دا دې وکړي چې بې ځایه چرتونه او خیالونه دې نه وهي، د خپلې کورنۍ خدمت ته دې ملا وتړي، د کلي ولس په ښه او بدو کې دې برخه واخلي.
یاره خوشحال کاکا، دا وړۍ به شړۍ نه شي.
ولې به شړۍ نه شي؟ له پلار سره دې په ځمکه کې کار پیل کړه، چې یو ځل د کار په خوند وپوهېدې، بیا به دعا راته وکړي.
خوشحال کاکا، تم به دا خبره نه کوې، خود خیالي چې کار ته ملا ماته ده، داسې وبوله چې د سړې اوسپنې خوشې ټکول دي. خیالي ګله که بد مې وویل،
وایم چې دار ګله ګله ګلاب خبر دی وکړه، واچه وچه شل چې
آغه دې سنگینم راغی، دا به بیا اوس راته نصیحتونه کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مسې په خیر راغلې؟
سنگینه ستړی مسې په خیر راغلې؟
ستړی مسې سنگینه په خیر راغلې؟ ای
لا په بی لا سنگینه.
سنگینه څه پتاسې ما تاسې دې راوړي، که څنګه دې کڅوړې ته لاس تیر کا؟
تر پتاسې مې ښه شی راوړي دي.
وایم کور دې لغلې ډک شه سنگینه، دا خو د لاس مینځلو صابون دی.
دا مې او درجن د کور لپاره اخیستې وو، ما ویل دا یو دوه دانې باید تاسو ته درکم، په ژرنده کې به لاسونه پی ومینځئ.
سنگینه کور دې ودان، دا خو ډېره لویه او ګټوره تحفه ده، د هوښیار سړي بلا خو دې ورکوي.
یا راجی شیرین خانه، داسې ویختار برته جوړ کړو کنه چې لوی لوی استادان یې هم نشي جوړولی.
منم دې اشوکه، ته نو په خپل کار کې استاد یې، خو یوه خبره مې واوره.
وایه. یوه څه چې وایم؟ ای سل خبرې مې اورم.
اسې ما ویل چې د سلمانۍ چړې او ماشینونه دې پاک ساته، ډاکتران وایي چې سل مرضونه ترې پیدا کیږي.
بالکل وایم چې ګل خبره دې وکړه، دې ته به پام کوم.
خو یوه خبره مې بله هم واوره.
وایه وایه، په زړه کې به دې اندېښنه نه پرېږدې.
دا بیا تی دې هم لږ په پام خوراوه، کله کله له ویښتانو سره غوښه هم ونیسې.
ته ښه وایې، کله کله په چرت کې لاړ شم، چاړه یا بیاتي رانه په غوښه لګېږي.
نه داسې مه کوه، چې کار ته کښېني فکر دې په ځای لاره.
نو فکر مې خلک راته خرابوي، کله کله وریجې رانه غلا کې او کله مې حاسې ځوروي.
د وریجو خبره دې وکړه، هغه د احمد خان هم دې خوا را روان دي، دې ته دې کله په واچوه.
خولې ته دې څنګه کول واچوه؟
داسې مه ورته وایه چې وریجې حاجي شیرین راوړي. زه نو لاړم کور دې ودان چې زما ویښتان دې را جوړ
کړ. الله دې مل شه، په مخه دې وایم زیړی ګلونه. په دې کې نو څه خبره ده؟ وریجې مې ورکې مې پیدا شوې، که چاته وایم که نه وایم، دا زما خپل کار دی.
واشقه، بیا څنګه له ځان سره بنګېږي؟ بیا خو به درنه څه نه ورک.
نه نه، ته خبر نه یې، د سلمان عاشق مال څوک نشي ازمولی، چې مارې وختي پوستکی غورځوي او چې موږکې وخوري په تلک کې بندېږي. او
دا به نو هغه د وروژې غله یا پوستکی غورځولی وي یا به په تلک کې ایسار وي.
مې نه شو خوړلی کنه، دا کانه پی کېده. خو اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه. اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه.
هغه څنګه؟
دا خیالي خلکو ته لیونۍ ښکاري، خو ډېر هوښیار بنی آدم دی. او
په دې کلي کې یو ته هوښیارې او بل خیالي.
له زړه درته وایم، خیالي عجبه خبره راته کړې وه.
څه درته ویلي وو؟
ویلي وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسانې وړي دي.
نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي؟
ته څه وایې وزوره وړه؟ خیالي ویل چې په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، یو من څه چې دوه منه وریجې هم وړی شي.
چې ټپوسان وړي وي بیا نو نور ور بخه.
بس په هماغه برګ وزیر څادر کې غوټه وې، له هوا یې زما په غېږ کې راوغورځولې.
Thank you.
صبر چې دا خو دلته کېدم.
دا مې وږي سپکې شوې.
وی پلاره، دا خو ما پخوانی ځای ته راغلو.
هو کنه ملالۍ لورې، زموږ د کلي د موټرو اډه ده، همدلته کښېنه چې تر څو موټر راځي دمه به وکړي.
سمه ده پلاره، راځه تم کښېنه، ستړی به وي.
ښه دې وویل لورې چې ته وایې کې بنم.
پلاره، د موټرو نه ولې ګډوډ ځي؟ دا رنګونه ولې کوي؟
خدای دې هدایت ورته وکړي. دا یو بل ته لاره نه ورکوي، هر یو موټروان کوشش کوي چې تر بل د مخه شي. رښتیا ملالۍ لورې؟
ښه پلاره، څه دې ویل؟
پلار دې جار شه، بازار دې خوښ شو؟
هو خوښ مې شو، خو
څه؟
ځینې سړکونه خام وو او کوڅې هم ډېرې چټلې وې.
بس خدای دې موږ ته توفیق راکړي لورې چې خپل کلي او ښارونه پاک وساتو او ودانې کړو.
هغه دې زموږ د کلي فلان کوچ هم راغی.
آفرین ملالۍ لورې، ډېره ځیرک یې، د خپل کلي موټر دې وپېژند.
بس فیروز استاده، همدا دی سم دی.
شاباس شاه، هلا د موټر د مخې ښیښه پاکه کړه.
څه کوې استاده؟ کله چې کلي ته ورسېدو بیا به یې پاکې کړم.
لا حول ولا شاه، هغه په کوپړۍ کې د بوز دی کم ازغه چې ښیښه پاکه نه وي خدای مکه که په لاره کې ټکر وکړو.
شاه ګله استاد ښه درته وایي، د موټر د نورې ښیښې هم پاکې نه دي، ځان پاکې کړه.
کاکا ته اوس بل موټروان راته جوړ شوې،
ولې غوسه کوې؟ پلار مې ښه درته وایي.
بس بس مغزه مې مه خورې، خیرې پاکې به یې کړم. او کاکا، له تا سره سودا مودا شته چې پاس د موټر په سر یې وتړم؟
هو شته، خو په احتیاط پاس د موټر په سر وتړه چې مات نه شي.
د سرو زرو چرګ خو به نه وي؟
د سرو زرو له چرګ نه هم قیمتي دی.
ښه، دا څه دي؟ دا خو ته لږ راته وښه.
دا دی د لاس مینځلو اودان دی.
یاره کاکا، دې خبرې ته خو د زما هم خندا راغله. په دې اودان کې څه کمال دی؟ اوبه خو به په سرو زرو نه بدلوي.
فیروز استاذه، وایي روغ وجود بادشاهي ده. ډاکټران وایي چې وخت په وخت په اوبه او صابون لاسونه مینځئ، مرضونه به نه در نږدې کیږي. رښتیا یوه بله خبره.
وایه کومه خبره؟
سهار د کلینر غږ وکړه چې زه له خیره پونده ورکړه د توغندي غوندې. زه وایم چې د موټر تیز تګ خطر لري.
وکاکا، کله څنګه غږ پې وکړم؟
تاسې غږ پې وکړه، زه له خیره په پام په آرام.
کاکا، په دې خبره به زه سوچ وکړم. که مې خوښه شوه همداسې به کوم.
تاسو نن د ملالۍ دوی د نازک لوبې ننداره کړې، هم یې لوبې او تفریح کوله او هم یې خپلو همزولو ته ښکلي پیغامونه وړاندې کړل. زما اوسیدونکي هم پوهیږي چې په څه ډول خپل کلی کور پاک او ستره وساتي. تاسو هم د خپل کلی په پاک ساتلو کې کوښښ وکړئ، ځکه چې پاکي او نظافت د ایمان برخه ده. تر بیا د خدای په امان.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي په د هیله چې روغ جوړ وسئ. زه فریده سیالم او د ازادۍ میلما په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانځي وایي. دا نجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات ده چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوه پانځیو ویل پیل کړي دي، علت به یې له کائنات نه وپوښتو. دا کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو. خو کائنات جانې، که تاسو سره په پیل کې د خپل ځان په اړه د چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته وایست.
کائنات هم د کندهار ولایت اوسیدونکي، په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوم او د دې تر څنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله.
د ښوونځي نه به را پیل کړو. د خونځي د نوملې ورځې په اړه ته وایا، هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې چا وی وړې او دغه وخت د سې خوږه خاطره دغه لومړی ورځ کې به خوږه خاطره در سره شته. لومړی ورځ
ښوونځي څومره چې یاد راځي زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم او په ښوونځي کې مې یو وړکتون هم و تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم ځکه چې مور مې هم په هغه مکتب کې استاد و. کله چې لومړی ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم خپل مور سره ولاړم مکتب بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده ځکه چې په داس یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور پلار خور ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود او په هماغه مکتب کې مې د هماغه لومړۍ ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې را سره دوی ته تعلیم او تربیه تر هر څه مهمه وه او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویق کولم تر څو په شوق سره مکتب ته لاړ شم او په شوق سره درس ووایم.
کاینا جانې کدام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي والا کې خوشاله وي خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي. درس ویلو کې څنګه وی کله دې داسې اراده کړې د چم مکتب نه ولا زړه می تنګ د مور مو تیار او استاد درزه لاړ شکور ته یا زړه دې تنګ شو چې ولا نور درس نه وایم زم.
یا شکر الحمدلله په دولس کال مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې صبر تخپل د مور سنف ته لاړ سم وایم چې زبر ته کور ته زم یم زړه تنګ سو یا راځه کور ته لاړ سم داسې ورځ مې نه تجربه کړې. او په درسونو کې هم تکړه وم د لومړي سنف خو بیا تر دولسم سنف پورې مې همیشه اول مقام درلودي او هیڅ کله د نه درس ویل څخه مې یا د مکتب ته تګ څخه مې زړه نه دی تورسل.
کوم مضمون کې ډیره تکړه وي یو ځینی شاګردان چې ریاضیاتو کې ډیره تکړه وي بیا ځینی دي چې واځي هغه مزامین چې میخانیکي لیک د غاړخ لري هغه کې تکړه وي. تاسو کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډیره تکړه وم همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مزامین مې د خوشي مزامین او ډېر پکې کې ما ځان له سوالای سوې.
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو مده څه فکر کوم چې اتمان ریاضیات به مډر خو خېدل.
بلی خو د کمپیوټر ساينس باندې مخکې زه د څلورم سیم څخه ما د تی ویلو شوق درلود او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته ډېر به خوښ هم وو کیمیا مضمون کې. تر دولسم سیم پورې مې همدا طب باندې خوښه وه خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم سیم کې د کانکورد امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساينس باندې ته کامیاب شوم. زړه نظر وم چې ولاړ سم که نه سم ولاړ خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب باندې ته هم امتحان ورکړ. خو داس وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړه کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ د طب پوهنځي هم ویل اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و د دې تر څنګ کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هم ځان ورسوم.
ټول
پوهنځي مې هم زمانه ویلې.
په دې اړه نه حتمن پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه له طب سره خو په پوهنځي کې به تم شو ښوونځي ته چتلې د یو خبره چې د موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو تمبلی نیولې او په ځانګړي ډول زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې موږ چې د ښوونځي نه راغلو هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین څادر دا به بیا پنځشنبه ورځ چې بوه تر جمعې به موږ غوستل بیا مازیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلی به ډېر نیولې چې وې مینځو ځکه چې سهار شنبه و باید ښوونځي ته تلو څومره تمبل وي د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې.
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلی راڅخه کېدل خو بیا مور مې تر شا و چې یعنی دا کار غلط دی کوای ما یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوا په هفته کې به حتما مور دوه ورځې باندې درې ورځې وروسته به زما جامې پریمینځلې او یعنی د سپخ نه راتلی چې زما په خپل جامو ته نفس تنګې دي چې نه یا غوندم یا مې راته وغمې د کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي هر ورځې بدلوه خو بیا هم د کله کله د داسې موضوعات سره مخامخ کېدلم خو ډېر نه.
راځه پستون زوی خبرې وکړو. تاسو قندار کې مکتب مولا د حالت تاسو پانتون مولا کله چې د سلوړو سنفونو تلاړې په ځنګړې ډول د شپږم نه پورته سنفونو تلاړې څومره فرهنګي ستونزې وي په قندار کې په ټولنه کې په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې کسی او دا خبر ډیر وی د چالو چې خوانځي ته زی بیا مور پلار بیچارم د خلکو د خبرو لاندې وی خپل غنجلې وی ساسې په سیمه کې څه حالو
زموږ په سیمه کې زتر یو موضوع چې ډیر ټول زورول هغه دا چې کله شپږ هم صرف ته تللو د حجاب ترڅنګ د چادرې یا بقرا چورته وای د هغه اغوستل جبریس په پښتونوب باندې زتر کسان داسې و چې په تور حجابونه کې تله مکتب ته یا غټ پوړنی به پر سر وځه کړه دوی سن شپږم صرف کې ډیر کښته مګر دوی به هم د خپل سیمې له خوا د مکتب له خوا مجبور کېدل ځکه او زه دغه رقم ټولنه مو همدار کوم چې نه تاسو شپږم صرف کې اساس حتما داسې سنتر رسیدل یا چې تاسو باید خپل مخ پټ کړئ که څه هم زه تر شاګردانه دانه خوشحال ځم په شمول زه به ډیره په ځاپ په هم بقره چادرې کې ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب مو مکمل حجاب مو مګر موضوع څه سیروالم چې دی په ما باندې بخښه چې دی په زور او په جبر سره کول
څومره دی په دې برخه کې مبارزه وکړه ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي بیا بل اخره د ته مجبوریږي چې خپل لورګانی واده کې یو دغه د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي په دې برخه کې کورنۍ تاسو څومره ملګرتیا وکړه خپل د څومره مبارزه وکړه
خپل همزمره مبارزه خپل د خوش پوره دی وکول چې تر نه هم صرف پوری بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوړنی پر سر کې کچا هم مکتب زه فزور اره ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرزه په دې حجاب کې مرزه خو بیا زه په هغه حجاب کې تللم د نه هم صرف څه خو ورسته کله چې مې وکتل سبب خاطر نورې انجنیر هم راتول کیږي او ورته ویل کیږي چې یا تاسو تور حجاب مکوې تور نقاب مکړي که څه هم مخ نه والی مې دي فقط دوی سترګې معلومې نه لري خو یا فرهنګ ټولنه داس همداسې جوړه چې تاسو باید بقرا وکړي د نه هم صرف څه خو ورسته نه نورې انجنیر په خاطر مجبور استولم چې هغه بقرا وکړم تر دوه سم سم پوري او د کورنۍ هم هیڅ تاسو تسلیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبورې چې باید نو ژوند پیل کې یا مجبورې چې واده وکې ځکه فامیل ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقرا وکې بیا خپل بقرا وکې هیڅ مشکل نشته ته خپل داسې ادامه ورکړه تر اوسه پرې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه کورسونه وتړل سوه ښوونځیانې وتړل سوې وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شامه کړه
کاینات جانې اوس به راشي استاذ پوهنتون زده کړو ته مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه مالقه د طب سره واخو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې د دواړه پانځې دی په عین وخت کې پیل کړه ولې دومره د طب سره د قدر لو دلته د کمپیوټر ساينس تر څنګه چې دا مې خپان زیاده او استخدم دا ولې د غدواړه د مختوړل
د ټپ پنځي علاقه کوم د څلورم سن څخه شروع سو داسې خطر او چې کله لوی خطر وو پلان می قرباني کول یا مغبسه یا لوی زما پلان یو د تلو چې هر کال په سال لوی هر کال به د بدن د داخ په سد بدن هر غړي جلات لره تشریح کوي چې د سوسی فال لري په څلورم سن کې هم لوی خطر وو پلان په سهاله لوی او تعالی له دوه خورسته د هغه زړه راته تشریح کوي چې د زړه سره کوم حرکت کوي زموږ زړه او د هغه زړه سره کوم حرکت کوي هم دغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې زما علاقه د بیولوژي د څنګ سره د بیولوژي مسمن سره یو څه ډیره سوچنه زکه تش په جام سم سره لوري چې د کړي نورم کوم و ماتم سمفونی کې زه هم دا مزمن وایم ماته زموږ د بدن غړي دا سره شول کیږي هم دا چې په هم دا جریان کې نش په جام لترم سم سره ورسته ما په ساينس کې علاقه پیدا کړه په بیولوژي کې هم دا چې تب مې خپل هدف و ټاکه چې زه به تب حتما وایم د دې تر څنګ چې کله کوم د کانکور کې کمپیوټر ساينس باندې ته کامیاب شوم که څنګه د کمپیوټر ساينس سره مې چنداني آشنا نه درلوده خو یو دې ورځ پانتون ته ولاړم ومنم چې سره کوم د کمپیوټر ساينس باندې کې چی شي او ال کې چې تکا د پانتون څخه د باندې د رښتیا یو ډول معرفي سوي چې کله پانتون د داخلي جې رښتیا ته بل ډول معرفي کیږي هغه دې ورځ ماته د کمپیوټر ساينس باندې هم خوند راکړ د ته باندې تر څنګ کمپیوټر ساينس هم وخت یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې ځکه ټول ورځ به تابني مورز یو پانتون تاتمنور کوله او نیمه ورځ به دی بل تور کوله دومره درسونه ته څنګه رسیدګي کوله
درسونه ته مې د شپې د خو سهار وختي په تیپ هان سیتلم او ما پښین د خو هم سهار وختي د اتو بجو څخه ورسته تر ټولو بجو زه بیکارم د تیپ هان زی درسونه مې مخته وړل او د هغه څخه ورسته بیا ما پښین کوم چې ساينس پان زی تلم او د شپې مې کوم چې ساينس پان زی درسونه وایي را سره دا چې د تیپ هان زی کې مې فزیک کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډېر رسیدلی او همدا کې د تیپ هان زی درسونه کې پلار سره ډېر مرسته کوله او د کوم چې ساينس پان زی مې اواز مخته وړل خو بیا هم تر دې حد مې دواړه سره سول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډیرو محصلینو د ډیرو لوکانو د ډیرو انجینرانو ترمنځ په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډیرالی خوشاله شوم چې د تاسو باندې ستداد انجنیز موږ په لورو پرتو سیمو کې زمات باسي کار کوي. را به شو ساسي شخصي ژوند ته اشپزي بلدای؟
اشپزي بلو.
څه په خواله شي؟
د بانجانو کوفته او د ورچ په خول می ډیر شزده او ډیر شی په خو
بانجانو کوفته هدف مود تور بانجانو ده
بلی و
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل شي ځکه دا نمړی زله چې ماده تور بانجانو کوفته و اوریده
بانجان خو جلا خوړل دی کوفته جلا خوړل دی دوړ جلا جلا پخی چې دا سمه چې تاسو فکر وکړئ دوړ یو ځای دی بل ډول خوړل دی هغه څنګه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ستدي دا خوړل په ډیر خوښ دی په دې خاطر چې پخولای سم.
ساسو پسیمه کې عموما په قندار کې کم ډول خوړل ډیر عام دی او کله چې د نورو سیمونو لته مېلمانه ورشي دوی ورته د زید فرهنګ په توګه باندې څه تیاری
زه تر په قندهار کې چې ډیر ورته همدا چې کله مثلا په قندهار کې مېلمستیا ته ځي ورېجې او غوښه بانجان سبزي دا شان عموما په سرخان باندې ډیر پیدا کیږي خو مګر نور ولایتو لکه کابل ته چې زه تر وخت للی هم هلته بیا زه تر په مهمانۍ کې کله چې دا په مېلمستیا ځي هلته اشا کوم ته ډیر پخېږي
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک مېلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي یا کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې الته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې دندکۍ ورته وایي هغه زیات خلکو ته پخې وایي چې دا د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځنګړي ډول هغه کسان چې د لری استمونه ورزي کاینا جانې کډاره ته وایي آشپزی ترڅنګ بل داسې کوم هنر د زده چې په کورونی کې زیاتره انجنیر لیک خیاطی کوي یا خامک دوزی کوي بیا په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې تلته انجنیر قالین بافي کوي د دې نه کوم څه زده دي
په دې کې مې متاسفانه خامک پښ خو کوم نه کولی سوي چې زده کوم کوم سره پته نه ډیر و خو خیاطی مې زده ده کومور مې خیاطه او خیاطی کول د استاد ترڅنګ نو ما هم هغه خیاطی مسله ورڅ خسته کړی
کاینا جانې په اینه وخت کې د 250 ویل او په داسې ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډیر و پتا سو باندې ډیر چا حمایه کولی په کور کې علاوه د دې چې مور پلار در سره خوین دورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله
خونتو کې یو خور مې چې استاد و د فزیک استاد و زه تر د فزیک مسایل په هغه سره الاول کله مکتب کې او کله په هټن کې و نو هغه خور مې هم ډیر حمایه کوله ځکه ما زه تر وخت کور قانون ته خپل هغه شخصي مثلا حجاب پر ولته یا جامې پر ولته دا شرط ما ډیر وخت نه درلو مشه خور په دې مسالې کې ډیر سره همکاري کوله مثلا کله وخت کله کله به مې وره تر ورل چې ټول ورځ درس وایې د امتحان په شپو کې به سره چې نسته تمرینونه به سره هر ول څنګه کیږي نو خصوصا دا څه به ډیر خوند راکاو چې کله په یو تاکي ما درس وین کله به راته شیدې راوړلې کله به راته میوار راوړل چې وی خو او شه صحت ولري او شه وکولې چې درس وې دا یو ډول حمایه و چې ما خپل ځان ډیر مهم احساسو نور مې هم شوق دې دې چې زده کړو کوم نور مې هم شوق دې دې چې زه شه درس وایم او شه یو شه مقام واخلم تر څو خپل کورنۍ ته هدا خپل دا ثابت شي چې کله چې ما په هغې مکتب یو ځای ته استوې دا بې ځای نه دي او زه کولای شم چې لاس ترونم دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړی سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا از ما څخه حمایت کوم
د کور د کاریا د ونه موکړه کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزه رامنځته کیږي چې یو خور کار کوي د بل کډر سوې بیا ورته وایي چې تاسو ټول کار په ما کوي هغه بل مو درس تکې نه ولي او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي تا باندې کوم کار نه وچولای
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي، مګر کله چې پوهنتون را رخصت سو نو کرا کرا راته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړي، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کیږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تللم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. معلمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې، هغه د شپې کار ورته پاتې، خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې ته کار مه کوه خسته یې. خو بیا کله چې رخصتۍ وې، په رخصتۍ کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو
کې. کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه را دې خوا تجارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کوه، ډېر ځای به مې پاکوه، او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو په کوم عموماً هغه نجونو سره چې په پانتون کې دی او که په خوانځي کې دی چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولې زم په دلیل نه پوهیږم، حتما نسبت نور کارونه ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی، ولې دا کار اسان دی او ژر خلاصیږم، په دې خاطر دا کار ته شاید هم دغه دلیل وسه، خو نه پوهېږم، ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښیږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولای سم، یعنې پښتې زه هم.
کاینا جانې، کدې مسلې ته راشو؟ اوس مهال پانتونونه باندې او انجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پانتونونو ته تللی شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلی وو، دا چې دوه پانځې د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو، څومره درته ښکاري چې ته به ورسېږي خوبونه ته عملي به شي هغه؟
ما خدا هیله درلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجینر موسم، یعنی دوه وظایف او دوه مسلکونه یو ځای مخته یوسم، خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دوه هیله څخه شات پات سم. یعنی ته په خدا سپانځي د چټپای په پوهنتون کې شتون ولرې، یا درس وای او یعنی لیسانس او سه یا ورسته ماستر او ډاکټرا واخلې په دې برخه کې، مګر که په چر ساينس پوهنځي به د سپانځي د چیاواز په پوهنتون پورې تړل نه، د پوهنتون څخه د باندې هم کولای شي، یعنی پرته له پوهنتون په خپل کور کې کولای شي چې ځان هم رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروف یم، ځکه ټیپ یعنی په یوازې سر په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم. کوم چې ساينس ونځي مې مخته وړي د په یو بخش کې، او فعلا هم په همدغه کې مصروف یم.
تاسو حتمن په آنلاین ډول باندې دغه برخې زده کړې کوي؟ هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویل او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کوم لارې مخته نیولې دي، په کوم طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړي چې هغوی هم دغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي؟
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل شي، د لومړي دوهم سیمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنی باید یو رشته وټاکي، یو څنګه خپل ځان لپاره وټاکي. ما هغه څنګه چې ځان ته ټاکلی او پوسوم چې باید په دغه څنګه کې زه کوم شیان وایم، د هغه د پوهنتون په دوره کې، او چې پر کور یم، همغه دغه څنګه مربوط کوم کورسونه ته ضرورت لرم، او کوم مثلا د کوم ژبه زده کړو ته ضرورت لرم، یا کوم شیان زده کړو ته ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه، یعنی مکمل کورسونه دي، همغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همغه موضوع سرچوم، او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نه نوم چې نو اوسه هم دغه ګورم، یو سکرین ریکارډر اخلم، دغه خورس تخبل ځان سره عملی کاروم. د پانتون استادان هم د دې ترڅنګ د پانتون استادان هم را سره همکار دي، چې کله کوم څه ته ضرورت لرو، استاد وایي چې دغه ادرس تخبل ورور یا پلار واسطه وي، دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم، چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي، دغه کورسونه تاسو وایي دغه څنګه مربوط دي، دغه برخه مربوط دي. بیا می پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد تر لوري ازي په کور کې ګورم.
کاینا جان، یو څه چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي ده، دا چې په کور کې ډیر د سې انګیزه نه وي چې څوک درس تکینی وي، وای څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاسه کړې وه چې زه د نور درس وایم، زه د نور وکولې سم یو ځای ته ورسېږم، ځکه ما دا فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص، پوهنتون نه وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې برته خلاص سي، او که مثلا زه پوهنتون نه خلاص نه زه په کور کې درس وایم، نو بیا څه فائدہ؟ وظیف یا موسات هم وتړل سو، د شوز لپاره کار کول هم وتړل سو، نو بیا به زه څه وظیفه ولرم، څه کار وکړم؟ خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي، دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي، خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه. دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې راځه خپل درس خپل کور کې وایا او داسې یو وظیفه کته پیدا کړي ستا هم ستا لپاره شاده هم ستا د فامیل لپاره، او هم به دا بهانه نه چې ته د کوره وځې د طالبانو لپاره، مثلا ته د کوره وځې ته باید ونه وځې ځکه اوس مهال دغه رقم دی، داسې یو حکومت راغلی دي چې بل کور ورسې، دا بهانه هم درول کېږي. چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي، یو څه علاقه مې یو څه انګېزه راته پیدا شوه، او د دې تر څنګ پلار هم دغه راته وویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې دپاره نه کوې چې ته یو وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې، د خپل شخصیت د جوړولو دپاره هم باید درس وایې. اما د پلار هره ورځ خبرې انګېزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم.
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي، که هغه ښوونځی وي که نه وي، که پوهنتون وي که نه وي، دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړه یوازې دا نه ده چې تاسې ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کیږي، بلکې تاسې کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ. اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده، هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي. هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو نجونې په کور کې نیولې دي او دوی خپلې لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
پیغام دا دی چې د انجونو ودول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د حقوقي ژوند ورته سموي. ځینې انجونې کېدای شي په دغه نوي ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي، د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه چې و هغه ټول مثلا د دغه نوي ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي. دوی بیا هم هیڅکله هغه انجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه و دا برته هم هغه انجلۍ نسي کېدلی، نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو؟ ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو؟ ولې د چا هغه استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو؟ د دې پر ځای چې هغوی مثلا نوي ژوند ورته برابروي یا یې ودوي، د دې پر ځای ورته تشویق کړي له هر لار ورته برابر کړي، ځکه زده کړه یوازې په پکتیا او په پوهنتون پورې اړه نه لري، مختلف نورې لارې شته چې تاسې په خپل کور کې د خپلو لورو سره درس ویلی شي، هغوی دې ته تشویقولی شي چې په خپل کور کې درس وایي. نو ودول یې هېڅکله هم حل لاره کېدلی نه شي چې تاسو هغې واده کړي او نوی ژوند ورته جوړ کړي، برعکس د زیاترو انجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولی دی او هغه ته مو نوی ژوند ډېر ژر ور برابر کړی دی.
کائنات جانې، هغه انجونو ته چې اوس په کور ناستې دي، ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې انجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي، دا چې اوس زده کړې نه کوي، په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځیو کې دي او په دغې برخه کې لکه د پوهنتوني انجونو په څېر زده کړې لوړې نه دي او ژوند ډېر نه ده تجربه کړی، دوی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او دې ته راضي کیږي چې واده وکړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
هغوی ته مې هم پیغام داري چې نوی ژوند لپاره تصمیم نیول یعنی ډېره عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی، بل چا سره تېروو، نو باید ډېر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوې، پر ما باندې مکاتب وتړل شوه، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوه، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بې ځای یم، یا زما ژوند کول دلته بې ځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دوی په داسې سن کې واوسي چې دوی روحن دې ته آماده ونه اوسي چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي، یو نوی کور ته ولاړ شي، مګر دوی دا تصمیم جر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیش کړي، یا شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه شي. نو پیغام یې ورته دادی چې ډېر ژر په دغسې موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونه نیسي، یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي وګوري چې ایا زه دغه کار دغه تصمیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته توانایي لرم، ځکه هغه کسان چې په دښمنۍ په دوره کې دي عموما عمرونه تر اتلسو کښته یا اتلس کاله دي، دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. اوس موږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راجع کیږي او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډیره زیاته مننه کور ودان کینل جانې، ډیره ښه خبرې دی وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناست دي، که هغه د پانتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دی ودان چې خبرې دی وکړې.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسم پورې مدیره، سرمعلم، معلمان، خالات، ټول شي دی. بیا
ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.